خو مخ ته بدیل معیشت نه دی راکول شوی.
که چیرې دا بند سي نو د دې په مقابل کې د حکومت موږ ته داسې شی راوښیي چې هغه موږ دغو نه پیسې پر پیدا کړو یا دغو نه ګټه پر وکړو.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په نیمروز ولایت کې له نږدې 2000 زندانی سوي او معتادینو څخه 1500 یې آزاد شول.
وینم چې ډېر خلک نشه کوي او بیړنۍ درملنې ته اړتیا لري.
دا چې آیا رسنیو له نشهیي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړی، په دې اړه مو د یوې نا دولتي رسنۍ له مسؤول وحیدالله وحید سره مرکه کړې.
نو دا کار یوازې رسنۍ کولی شي چې د نن د خوب په اتاق کې مور او پلار ته ووایي چې دغه ظاهري مواد څنګه راځي.
د نور رحمان په نوم یو اجتماعي کارکونکی وایي چې معتادان د خپلو کورنیو غړو ته زیان رسوي.
په لاره کې ورته پولیس راغلی او د دې په مخ کې نو دا مواد یې خپل زوی ته ورکړه، زوی خولې ته واچولو ویې خوړلو.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
شریفې لورې، ته په دانی مشله څنګه راغلې؟ راځه 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 کور ته راځه چې ګاونډیان له خوبه ونه وځي.
خدای خیر کې لورې، څه خبره ده؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان په تودو یا ګرم سیرو ولایتونو کې د کوکنارو د نوي فصل وخت پیل سوی او بزګران شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت بند سوی، خو تر اوسه له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي. د دې ولایتونو بزګرو ازادي راډیو ته وویل که بدیل کښت ورکول شي، دوی به د طالبانو له حکومت سره د کوکنارو د کښت په بندولو کې همکاري وکړي، خو که مرستې ورسره ونه سي نو له بېوزلۍ او ډېرو اقتصادي ستونزو سره به لاس او ګرېوان سي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په تودو یا ګرم سیرو ولایتونو کې داسې مهال کوکنارو څخه تاریخ راټول شول چې څو ورځې وروسته په دې ولایتونو کې د کوکنارو نوی فصل پیل کیږي. د افغانستان تاوده ولایتونه د کوکنارو د څلور فصلونو لپاره مناسب هوا او اوبه لري. د دې ولایتونو بزګران وایي دوی ځکه د کوکنارو کښت مخه کړې چې وچکالي ده او نور زراعتي محصولات یې مناسب بازار نه لري. د روزګان ولایت یو بزګر ولی جان او کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ اوسېدونکي عصمت الله تازه له خپلو کوکنارو څخه تاریخ راټول کړي او خپلې مځکې د بل کښت لپاره چمتو کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل که څه هم د طالبانو حکومت کوکنارو کښت بند کړی دی، خو تر اوسه له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي.
راتلونکي فصل ته کېدای سي دا بند سي، نو که چیرې دا بند سي نو د دې په مقابل کې د حکومت موږ ته داسې شی راوښیي چې هغه موږ دغو نه پیسې پر پیدا کړو یا دغو نه ګټه پر وکړو. هغه د سو غنم و یا جواري و یا داسې بل کمزوري کښت، دا خو نو موږ ته ګټه نه کوي. یو داسې شی باید موږ ته راوښیي چې د اقتصاد زموږ د راسم کړي.
یو نیم جریب قدر کې به تاریخ کې دغه نه بده غنم ان شاء الله خوشاله چې مرته شی را ورسې. په دې خو به د شی نه را ورسې تاریخ کې باندې که دغه مرته ګوله ډوډۍ را پیدا کړي. دې سره خو موږ نه کړی شو موږ د نړیوال سره یا کومه دښمني لرو، خپل ګوله ډوډۍ د فارې موږ کړو. مثلا شو به دې لره کې موږ تاریخ څوک خوشاله چې دغه بوټي ورک سي غنم په ګوله ډوډۍ ماړو. بیخي ډېر زور وایو خوشاله چې باندې کنه نه پندې نه پر خلک د وږي نو څه وکړي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر رئیس سهیل شاهین ویلي چې د لویدیځو هیوادونو له ځینو ډیپلوماټیکو استازو سره یې لیدلي او په دې ملاقاتونو کې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د لویدیځو هیوادونو د مرستو د بیا پیل کېدو په اړه یې خبرې ورسره کړې دي. په تیرو اتو میاشتو کې د طالبانو حکومت او نړیوالو ادارو د کوکنارو د کښت اندازې په اړه سروې او شمېرې نه دي خپرې کړې، خو د ازادي راډیو راپورونه ښیي چې په دې موده کې پر 22 هغو ولایتونو سربېره چې پخوا کوکنار پکښ کرل کېدل، په داسې سیمو کې هم کوکنار کرل سوي چې په تیرو اتو کالو کې نه و پکښ کرل سوي. له نشي موارو سره د مبارزې څو نه دولتي ټولنو مشر حاجي نصیب په افغانستان کې د کوکنارو د کښت یو لامل بېوزلي بولي او له حکومتي چارواکو څخه غواړي چې د بزګرو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت امکانات برابر کړي.
فاکتور مهم کښت تریاک هم فقر
د کوکنارو د کښت مهم لاملونه بېوزلي ده. باید ښه اقتصادي پلانونه چمتو او عملي کړل سي. په دې اړه د افغانستان د حکومت مسؤلیت ډېر دی ځکه زموږ خپلو خلکو ته زیان رسي او احتیاط ډېرېږي، خو باید نړیواله ټولنه هم په دې برخه کې مرسته وکړي ځکه چې نشه یي مواد یوه نړیواله ستونزه
ده. مشکل جهاني است.
د طالبانو د حکومت ویندویانو د بدیل کښت په برخه کې د تازه پرمختګونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته څه ونه ویل، خو تر دې مخکې د طالبانو د حکومت ویان زبیر الله مجاهد ویلي و چې دوی د بدیل معیشت په برخه کې د مرستو جلبولو لپاره هڅې پیل کړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې بزګران وایي د کوکنارو د کښت نوی فصل پیل شوی خو موږ ته بدیلې معیشت نه دی راکول شوی.
د نشهیي موادو د کښت تولید قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خپرونه د شنبې او تکراري د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتساپ له لارې هم را لېږلی سئ. زموږ د واتساپ شمیره ده 0903 30 40 40. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
په نیمروز ولایت کې 500 معتادان په زندان کې تر دریو میاشتو تیرولو وروسته آزاد شول. د نیمروز د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي له څلورو میاشتو راهیسې نږدې 2000 معتادان چې د دې ولایت له بېلابېلو سیمو څخه راټول شوي او په زندان کې ساتل کېدل له 2500 یې تر نشې پرېښودلو وروسته رخصت شول. د نیمروز د معتادانو د درملنې مرکزونو چارواکي د مالي او تخنیکي امکاناتو د نشتوالي له امله اندېښنه ښیي او له بهرنیو مرستندویو ادارو څخه غواړي چې په دې برخه کې خپلې مرستې له سره پیل کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دلته د نیمروز ولایت په مرکز زرنج ښار کې هوایي ډګر ته نږدې په یوه زندان کې له 2 میاشتو راهیسې 1800 معتادین له دې امله ساتل کېږي چې نشه پرېږدي. له 2500 تازه تر نشې پرېښودلو وروسته رخصت او خپلو کورنیو ته وسپارل شول. د نیمروز ولایت د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو مسؤول ډاکټر خلیل کاظمي ازادۍ راډیو ته وویل په دې تداوي شویو ناروغانو کې ځینې نورې ناروغۍ هم لري چې د نشې تر پرېښودلو وروسته به درملنه وشي.
موږ نږدې 500 ناروغان درلودل چې د تور او سپین ژړې ناروغۍ درلودې. د دوی درملنه تر اوسه نه ده شوې او په زرنج ښار کې دي. انشاءالله چې د امکان په صورت کې به د دوی درملنه هم وکړو. نږدې له 4 میاشتو راهیسې موږ بودیجه نه درلوده او د معتادو ښځو او ماشومانو شل بستریز روغتون خو بیخي له 4 میاشتو راهیسې بودیجه نه درلوده.
که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان او ځینو نورو مرستندویو ادارو په وروستیو میاشتو کې د افغانستان د روغتیایي ادارو کارکوونکو ته معاشونه ورکړل او د روغتونونو د اړتیا په برخه کې هم ځینې مرستې ورسره وکړې، خو له 2 میاشتو راهیسه د معتادینو د درملنې په برخه کې هیڅ ډول مالي او تخنیکي مرستې نه دي شوي. هغه معتادین چې د طالبانو د حکومت لخوا په زندانونو کې ساتل کیږي په زندان کې د خپل وضعیت په اړه شکایت کوي، ځکه د دوی په وینا په زندان کې معتادین ډیر دي او د خوړو د نشټوالي ترڅنګ روغتیایي امکانات هم نه لري. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر منصور ارشاد د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرني مرستو بندیدل د اندېښنې وړ بولي او ویل درملنې پرته معتادین په زندانونو کې هغوی له نورو ستونزو سره مخ کوي.
میبینم کې تعداد بسیار زیات از مردم از
نو وینم چې ډیر خلک نشه کوي او بیړنۍ درملنې ته اړتیا لري. کله چې د نشي مواد دومره ډیرو معتادانو ته پر وخت روغتیایي اسانتیاوې برابرې نشي نو یو لوی ناورین به پېښ شي.
باوجود میاره
د زندانی معتادینو د وضعیت په اړه شکایتونه داسې مهال راپورته کیږي چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې ډیری روغتیایي مرکزونه د بسترې کېدو خدمات درولې دي، خو د طالبانو د حکومت لخوا اوس هم له ښارونو څخه معتادین راټولېږي او د نشې پرېښودلو لپاره په زندانونو کې ساتل کیږي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په نیمروز ولایت کې له نږدې 2000 زنداني سوي معتادانو څخه 1500 یې آزاد شول.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي سپو سربیره په 0.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. د نشئی موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې رسنۍ د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه خلکو ته ډیره اسانه او ارزانه پوهاوی ورکولی سي. تا چې له نشه یي موادو سره په مبارزه کې رسنیو تر دې دمه څه کړي؟ له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د رسنیو کار څومره مؤثر او ګټور دی؟ او که رسنۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپل مسؤلیت پوره ادا نه کړي، افغاني ټولنه به له څه ډول ستونزو سره مخ شي؟ په دې اړه مو د یوې نادولتي رسنۍ له مسؤول وحیدالله وحید سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې په عمومي ډول رسنۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې څه کولای شي.
دسې کور او دسې فامیل به نه وي چې هغه هلته د رسنۍ یو قسم موجود نه وي، خصوصا سمی وسایل لکه رادیو یا تلویزیون بصري چې موږ تاسې ورته وایو دا نو په هر کور کې سته. اوس خو فیسبوک او ټویټر هم راغلی دي، دا کور ته ورځي او کور کې د مخدره موادو په اضرارو باندې د فامیل غړي خبرولی شي، د نورو خلکو هغو کورنیو کیسې ورته کولی شي چې هغه د مخدره موادو د اضرارو نه شدیدا متاثر شوي، هغه لارې چارې ورته ښودلی شي چې هغه څنګه یو فامیل کولی شي چې د خپل ځوانو اولادونو مخنیوی وکړي تر څو چې د مخدره موادو د استعمال لوري ته مخه ونه کړي، هغه لارې او چارې ورته ښودلی شي چې یو څوک د کوم وجوهاتو د کوم لاملونو له امله دغو بدبختی ته مخه کړې ده. نو دا کار یوازې رسنۍ کولی شي، چې د نن د خوب اتاق ته هم رسنۍ تلای شي، د خوب په اتاق کې مور و پلار ته ووایي چې دغه زهري مواد څنګه راځي، د دې مخنیوی څه رقم کېدای شي، که څوک په دې باندې مبتلای په دې مصیبت باندې له هغه سره تعامل څنګه وکړو. دا ټول هغه لارې دي چې یوازې رسنۍ دا کار کولی شي، بل څوک د موږ ټولنه کې بیا دغه امکانات نه لري.
په افغانستان کې د نشه یي موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پریمانه د رسنۍ باید له کومې برخې سره مبارزې ته لومړیتوب ورکړي؟
دا څلور واړه ډیر مهم فاکتورونه دي د مخدره موادو، او دا څلور واړو ته باید توجه ورکړل شي او څلور واړه د لومړیتوب ورکولو حق لري. که چیرته رسنۍ د کښت په وخت کې زارعینو ته ځان ورسوي، د هغوی د پوهاوي دپاره کار وکړي، د تولید په وخت کې هغه خلکو ته ځان ورسوي چې څوک د تولید کار کوي، د هغوی د مخنیوي په مورد کې کار وکړي، او د استعمال په مورد کې ټولنې ته ځان راورسوي، د قاچاق په مورد کې هغه پټ مافیایي لاسونو پورې ځان ورسوي چې څوک ښارونو ته او ټولنې ته د موږ دغه زهر رارسوي، او دغو ته ځان ورسوي د حکومت امنیتي ارګانونو سره یو همانګي او همغږي ولري. دا مبارزه به یقینا رنګ راوړي او یقینا به مثمر واقع کېدای شي که موږ تیت او پراګنده هڅې کوو له مختلفو مراجعونه په خپل وخت سره نه وي، او هغه همغږي هم نه وي د هڅو ترمنځ، بیا به موږ لکه دا اوس په شان داسې حالت ګورو چې ګراب د استعمال به موم لوړ ځي، د تولید به موم لوړ ځي، د قاچاق به موم لوړ ځي، او د مافیایي ډلو هغه تجارت به مخ په وړاندې روان.
ستاسو په نظر له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د رسنیو هڅې څومره کافي دي؟
لکه څومره چې رسنۍ رول لري یا څومره نقش لري، متاسفانه هغومره هڅې او مبارزه په هغه اندازه نه ده سوې، ځکه د هغوی هڅې د هغوی مبارزه له بل هر اړخ نه ډېره مثمره او ډېره مفیده او ډېره ګټوره ثابتېدای شي. خو کاشکې د رسنیو مالکین په دغه مورد کې خاصه توجه وکړي، او د دغه بد پدیدې شومې پدیدې په وړاندې د مبارزې لپاره لا نور هم لا وتړي، نور کار هم کړای شي، او ډیر مفید واقع کېدای شي.
تاسو د رسنیو فعالیت پد سوباله لاملونه یې څه دي؟ ولې رسنۍ په دې برخه کې کمزوري دي؟
د موږ رسنۍ ټولې په افغانستان کې بدبختانه ټول تمرکز په امنیتي مسایلو باندې ده او په سیاسي مسایلو ده. جګړه څنګه ودرو، سوله څنګه راشي، سیاسي مسایل څنګه سو، تحولات څنګه را روان دي. دومره هغه لامل ده د رسنۍ د رول د پڅوالي چې رسنۍ په دغه مورد کې سپانسر کیږي نه، تمویل کیږي نه، ځکه رسنۍ هم دغه د نشه یي توکو برخه ته توجه نه ده کړې او دغه صفات ده. بل عمل کېده دای چې د رسنۍ په خپل د دوی په عمل غړي د دوی د ټولنې نږدې خلک نه دي متضرر سوي، لدې شومې پدیدې نه په دوی کې هغه احساس هم نه درځوندي سوي چې دغه احساس له امله دوی په خپل نوښت په لاس کې واخلي او خپل ابتکار وکړي، را وړاندې شي د دې مبارزې ته یو شدت ورکړي او نور انرژي ورته ورکړي. آخري لامل کېدای شي دا وي چې حکومت هم په دغه مورد کې پر رسنوی باندې کافي فشار نه اچي، ځکه رسنوی په اخلاقي لحاظ باندې ضرور نه ده د هرې برخې لپاره دوی سپانسر شي، کله کله د ملي او دینی مسولیت له مخې په خپل هم باید را وړاندې شي رضاکارانه داوطلبانه په یوه برخه کې د ټولنې د بهبود او د ښېګڼې لپاره اقدامات وکړي او هغه به دا د مخدره موادو د مخنیوي په برخه کې وي.
دا محل په افغانستان کې اجتماعي رسنۍ لکه فیسبوک، ټویټر او داسې نورو استعمال ډېر دی. لدې لارې له نشي موادو سره مبارزه څومره ګټوره ده؟
په افغانستان کې په رسنیز برخه کې فیسبوک او ټویټر هم ډیر فعال او همدا رول لري. کدهغه مورید کې د اشتهارات او بعض پوسټونه او بعض مهم خلک راوړاندې شي، هغه خپل تجربې له ملت سره شریکي کې مشاهدات شریکي، هغه اضرار ور سره شریکي چې دغه شوم پدیده د استعمال لوځ یو پامل ته څنګه تاوان رسیږي، وی ټولنه څنګه وی جاړيږي، یو تمدن څنګه ما بینږي. ډاکټر صاحبان د تیبل نگانه د مخدره موادو د اضرار په مورید کې ټولنه ته معلومات ورکي، علما د دین له ادرس نه د مخدره موادو یا نشي توکو په مورید کې خلکو ته معلومات وړاندې کی، یقینا به د مخدره موادو یا د نشي توکو په وړاندې د مبارزې په وړاندې ډیر ښه قدمي.
کله نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې رسنۍ همداسې غوګونه کانه واچوي، افغاني ټولنه بل څه ډول ستونزو سره مخ شي؟
کچیرته رسنۍ په دغه مورید کې خپل رسالت ادا نشي کړی، ملي او هم دینی، موږ به څو کال وروسته د بحران په یغه سطح کې قرار لرو چې بیرته واپس بم. ډیر که ناممکنه نه خو مشکله به دومره مشکلی چې تصور بم نه کیږي. موږ ته به بیا د رغېدو لپاره هغه فرصتونه نه وي لکه موږ چې وس لرو.
آیا پوهیدلست؟ آیا پوهیدلست چې معتادین څومره له عبادت څخه پاتې کیږي؟ په دې اړه به د مفتي شمس الرحمن خبرې واورو.
که یو کس یو مسلمان معتاد ته ګوري، نو په حیز یو مسلمان ورته ګوري، لویه خبره دا ده چې اعتیاد په اسلامي ټولنه کې یو نامبدګي ده د مسلمانانو لپاره، د اسلامي ټولنې لپاره. هغه کسان چې معتاد په مواد مخدر سره دي ځوانان دي، او په اسلام کې د ځوان نسل نه ډیر زیات تم او توقع کوي. او نبی صلی الله علیه وسلم هم فرمایي چې زه کله چې په مکه مکرمه کې وم، د قریش د ځوانانو لخوا حمایه شوم، لیکن د شیوخ و لخوان زی ترد شم یا وشارل شم د مکه مکرمه نه. زوانان استعداد لری، قوت لری، او پا زوان نسل سرمون کولی سو چی یا وخه مرافع طولنه ولرو. کلا چی زوان پا مخدره مواد بان معتاد چی د طولنه اغمت لمن زلار، و اگه حالت که چه یو انسان مخدره مواد استعمال کرده وی، پدست حالت که دیده عقل مغلوب دی. فقه ها فرمایی چه پدغه حالت که کده عبادت که اینو عبادت منظور نده، زکه چه نیت دیده انسان صادر شوی نده، و اگه عبادتو که نیت موجود نده نو عبادت صحیح نده. علما فرمایی چه دوی معاف نده، اما که دوی د عمل سر ترسوی نو عمل صحیح نده، زکه چه الله سبحانه و تعالی پا قرآن عظیم و شان که فرمایی تاس مونست منش دکیگی پا داس حال که چه تاس مست اوسیگی، در هر وقت پوره چه تاس پوسی چه چی شیوایی. واضح خبره ده چه هغه کس چه دی نشی پا حالت که بی دی پا خپل خبره بانده نپویگی نو عبادت هم صحیح نشون.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج په 1216 نیمه منځنۍ څپو خبريږي، او اوس ته خاطرې وارده. نور رحمان لدیر سو کالو راهیسی په ونا دولتي اداره کې د اجتماعي کارکونکو په توګه کار کوي. د معتادینو ته مشورې ورکوي او د نشي په پریښودلو کې مرسته ورسره کوي. نور رحمان وای له معتادینو سره د کار په جریان کې یې له معتادینو څخه ډېرې غمجنې کیسې اورېدلې. نور رحمان د یوه داسې معتاد کیسه کوي چې د بې احتیاطۍ له امله یې خپل زوی د بلا خولې ته ورکړی دی. دا چې د دې معتاد له لاسه څنګه خپل زوی ووژل سو دا به د نور رحمان له خولې واورو.
تقریبا دیش کاله کېږي په دې عرصه کې زه کار کوم. د ډېر معتادینو سره مې بدې خاطرې لرم، خو بخصوص یوه خاطره چې ډېره درناکه ده، ډېر ژړونکې خاطره ده، چې زموږ سره یو معتاد و. کله کله زموږ سره د شفاخانې ته راتلو او بله ورځې بیا رانغی. چې رانغی مونږ داسې تشویش کړو چې اول رانغی، نو دی داسې خمار شو تر بس زوی هم ورسره و، یو وړوکی زوی ورسره و. نو دی چې کله هما کوم د مواد چې خرڅېږي هغه منطقې ته چې رسېدلی و مواد یې اخیستی و، خپل زوی دلته یې ورکړی و. په لاره کې ورته پولیس راغلی و د دې په مخ کې، نو دا مواد یې خپل زوی ته ورکړه، زوی خولې ته واچول ویې خوړلو ویې خوړلو. بس چې کور ته راغی بس پسې مرزینه صاحب دا زوی به ماشوم ماسوم غریب پاک ورسېد و. سړی ډېر پښیمان و، حالت یې زیات خراب و. بېرته زموږ سنټر ته راغی او دا خپله قصه وکړه چې دغسې. خو بیا مونږ هم بیا ورته د زړه خواخوږي مو سره وکړه، بېرته دې تداوی د سره شروع کړله شروع کړله. بالاخره د دې بد حال له خدای وژغورلو. کله چې دا پېښه ورته پیدا شو نو دې سړي ته لوی عبرت پیدا شو. خوشبختانه چې دغه سړي دغه نشونه لاس واخیست او اوس هم سالم سړی په جامع کې ګرځي.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو په خاطره کې مو واورېدل چې معتادین د خپلو کورنیو غړو ته زیان رسوي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې حاجي غفار د شپې په خواږه خوب ویده وي چې په دې وخت کې د کور د دروازې زنګ وهل کېږي. له زنګ وهلو سره سم لومړی د حاجي غفار میرمن له خوبه راویښیږي او بیا حاجي غفار راویښوي. حاجي غفار او میرمنه یې سخت وارخطا کېږي او نه پوهېږي چې په دې نیمه شپه کې په دروازه کې څوک وي. هغه دی چې حاجي غفار له مجبورۍ په نیولو ګامونو د کور د دروازې خواته روانېږي. دا چې اصل کیسه څه ده، په دروازه کې به څوک وي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
شریفی و شریفی چیرته یې؟
دادی دلته یما.
چای تیار شو؟
هو تیار شو.
ته میلمه ته چای وراوړه، زه په دې نژدې دوکانو کې لږ میوه رانیسم.
څه شی؟ زه میلمه ته چای وراوړم؟
هو ته چای وراوړه. ولې دا نو څه خبره ده؟ زما انډیوال دی.
نو ستا انډیوال دی وي؟ ما ته پردی سړی دی، زه څنګه ورشم؟
ته پروا لرې؟ اول ځل به لږ شرمېږي، وروسته به عادت شي.
ته نه شرمېږي ها؟ زه پردی سړی ته څنګه ورشم؟
زه ورشه څه خوري خور دی نه، یو څو دقیقې ورسره کښېنه، زه هم ژر میل ته راځم. خو ګوره چې خفه یې نه کې، زما ډېر نژدې انډیوال دی.
ستا لالا دی او که دې انډیوال دی، زه نه ورځم.
وښځې ساده کېږم مه، پیسې راکوي هم به زما د پوډرو کار وشي او هم به ته په نس مړه شې. دا سړی خېټ ډېرې پیسې لري.
پوډر دې ستا سر وخوري. تا د پوډرو د لاسه خو زموږ کور سپېره شو، د کور هر څه دې خرڅ کړل، اوس د کور عزت هم خرڅوې.
نه نو له عزت سره ساړه لري، زما نیوال دی. یو څو دقیقې ورسره کښېنه، څه نیوه خو نه دی چې اوبه دې خوري.
ته د شرم او ناموس په نوم یو څه پېژنې که نه؟
هر څه پېژنم، خو بې پیسو هم ژوند ګران دی.
ته څومره وخت وروسته راځې؟
بس داسې نیم ساعت وروسته راځم.
بس سمه ده، ته ولاړ شه، زه میلمه ته چای وروړم.
آفرین د نر لورې، ته میلمه ته ورشه، زه نو ولاړم.
هی خدایه، مخ مې داسې تور شو چې اوس مې میړه یې زیاد خرڅوي. خو خیر صبح هم بر سر جوړه شما.
آجی صاحب، آجی صاحب کشنه؟
سه خبره ده
ده دروازی زنگ و ورسو تواسو کنه چه چوک دی؟
آجی بدانی بشپکی بسوک بی
ده ده در اغلم
خدای خیر کن.
شریفی لوری تا؟ تا پدانی بشپا سنگ را اغلی؟ رازه گورت رازه چه گواندیان لخوب و نوزی؟
خدای خیر که لوری چه خبره ده؟ پا دینیمش پاکی چکر کوره وازی رو تجایه
وای لوری چه خبره ده؟
پلارا زریم غاری چه زمان ازاد پا پنسو خرد که
چه؟ ازاد؟ لوری زپونشم سما خبره او که
زریف غاری چه زبا دخلاقه او بدلامنه شما او دو تا ده پوڑه رو پیسه پیدا کما پلارا خیر دی ما ده ده توره بلا نخلاصا که
اوی خدایا پوڑه ده لکم ور چه اسمو پا ده بلا مخته کمی خدایا
بس ده لوری مجاره سبا ما کمی توزوله ده به غیرت او نامر ده انسان سخه ده طلاقه او ما
مجاره لوری ده کارنو او بود خونه پیدا سوی شکر ده لوی پلار گرنی لده ده تل لا پاره بده دیگه ما بیا غم کما
تازه در رادیو درنو اوریدونکو د دیونی د زهرو کاروان خبرونه پر هم دی ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویا مهربانه الله سپارو د خدای پامان.
د زهرو کاروان.